سلامونه او خیر چاري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زیر معلومات د ازادي رادیو ویبلې او ساته پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د بدخشان په شمیر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د ولسي خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي د راپورته شوې ستونزې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت وایند زبیح الله مجاهد تېره شپه ناوخته وخت پر کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوی کړکۍ د کوکنارو د کښت له امله بل یو زیاتوي. یو شمېر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنارو په ضد په مبارزه بوختې د هجوم وروړلو هڅه کړې وروسته د دله قوله خواشینوونکې پېښې رامنځته شوې دي. هغه زیاته کړې د پېښې د لا څېړنې لپاره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا لخوا د دوی د لوی درسیس فصیحالدین فطرت په مشرۍ یو پلاوی ټاکل شوی دی. خو تېرو دوو ورځو کې د بدخشان له ځینو سیمو خپرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سرو کړنو د ملکي خلکو په وژنې د خلکو په زورونې او د دوی کورونو ته په ننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. سیمه کې خلک دا هم وایي چې طالبانو یو ملکي وګړی وژلی او څو تنه نور یې نیولې دي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین فطرت ویلي چاته به اجازه ورنه کړي چې د دوی د حکومت پر ضد لاریون وکړي. بلخوا د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند یو اعلامیه کې طالبان په بدخشان کې موتاریزونو په ځپلو تورن شوی. د ګوند سیمې د خلکو راپورته کېدل د طالبانو د ظلم ستم او تبعیض پایله بللی. یو ایرانی مسول پر افغانستان له واکمنو چارواکو غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د سناولو لپاره اقدام وکړي. ایرانی رسنیو پرون د دې هیواد بهرنیو کډوالو د ملي سازمان د ادباو او کډوالو عمومي مدیر علي اصغر بلوکیان په حواله دا راپور ورکړی دی. هغه ویلي چې اوسني چارواکي له ایران افغان کډوال بیرته د دوی اصلي هیواد ته ستانه کړي، افغانستان به ډېر لوړ ظرفیتونه ایجاد کړي. د ایران د چارواکي ویلي په ایران کې افغان کډوال په علمي، طبي، فرهنګي او اقتصادي برخه کې ډېر لوړ ظرفیتونه لري چې افغانستان ته د دوی له ستنېدو سره به په بیلابیل لو برخو کې د دوی له استعدادونو کار واخیستل شي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت اټکل کړی چې نه هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو دراوتو احتمال شته. د دې وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون شنبه په یو اطلاعیه کې ویلي چې نن یکشنبه په بدخشان، تخار، بغلان، کندوز، سمنګان او بلخ ولایتونو کې د نسبتا سخت اورښتونو تالندې او ناڅاپي سیلابونو اټکل کیږي. ادارې په ځینو سیمو کې د 1525 ملي متر ترمنځ بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې سترې محکمې په جوزجان ولایت کې په عام محضر کې پر دوو کسانو د تعزیري سزا د تطبیق خبر ورکړی دی. محکمې په خپله ویبپاڼه لیکلي پر دغو کسانو د غلا په تور د قشتېپي ولسوالۍ د ابتدایه محکمې د حکم له مخې دا حکم تطبیق شو. خبر کې زیاته شوې یو تن په 22 درو وهلو او یو کال تنفیزي بند او دویم تن په 15 درو وهلو محکوم شوی. د محکمې پرون د پکتیکا ولایت په وازیخوا ولسوالۍ کې هم پر یو کس د هغه څه په تور چې محکمې اخلاقي فساد بللی په عام محضر کې د 150 درو د سزا تطبیق ورکړه خبر ورکړی. طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې کسان په بیلابیلو تورنو په عام محضر کې مجازات کړي چې د عملې په نړیواله کچه غبرګونونه هم راپورته کړي دي. د برازیل په جنوب کې د سیلابونو او زبخوایدنې په نتیجه کې د مړو شمېر شپږ 500 ته پورته شو. چارواکي وایي وشپې ته نور کسان تری تم دي. د هیواد د ملکي دفاع ادارې پرون شنبه وویل چې په یو ګران دي د سول ایالت کې د اوبو سطح لوړه شوې او د اوبو بندونو ته یې خطر پېښ کړی دی. او د ایران یو جنگي کخلی چې په توغندو او بي پيلوټ الوتکو سمباله ده د لومړي وار لپاره له استوایي کرخې څخه جنوبي نیمه کورې ته واوخته. د ایران دولتي رادیو پرون شنبه دا خبر ورکړ. خو د شهید مهدوی په نوم یې د دې کانټینري کښتۍ موقعیت افشا نه کړ. د ایران سپای بازان له دې کښتۍ چې د پوځي استفادې لپاره مجهزه شوې تر یو کال وروسته پرده پورته کړه. ظاهرا دا لومړی ځل دی چې ایران د سمندري ځواکونو یو کښتۍ په دغسې یو اوږده ماموریت لیږل کیږي. ایراني ځواکونو په فبروري میاشت کې یو منځواټنه توغندی د لومړي وار لپاره وازمایي چې کولی شي 1200 کیلومتره مزل وکړي. ازادي رادیو ته غواکی اصلانې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. افغانستان ته د داعش ګواخ کچم د طالبانو حکومت یو بیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړې. خو روسیو په خپله پکتو ځنې کتون کې د داعش خراسان ولایت څنګه هم یو لا هم یو خطر ګڼي.
او دا ډلې موجود دي نو دا به ختمېږي نه بلکې اضافه کیږي. به همدا یې لکه چې تاسو وګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري او همدا یې لکه چې طالبان تر اوسه خپل رسمیت نه پیژني.
په چمن کې په پرلت کوونکو د پاکستاني عسکرو د بری دروستي جزئیات پرلت کوونکو وايي پاکستاني عسکرو ورسره تاوتریخواله کړه او مرګ جوړلای ور اړولې ده.
تشدد لاټي چارج یعنی اکتا زموږ څلور کسان په کې مړ شول. دا غا لس کسان زخمیان دي.
واکسین ته نه لاسرسی د افغانستان لرې پرتو سیمو کې خلک شکایت لري چې ماشومان په منظم ډول نه واکسینېږي.
لامل یې دا دی چې د مشته سیو ځکه پرتو یو چې د روغتیاي کلینیکو څخه په واټن کې یو نو تکل نه کول واکسین نه رسیږي.
هیله ده د خبرونې تر پایه مې ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو سالیر وساته از موږ په پاڼه هم اوریدل شي ازادي رادیو ټکی کوم زموږ درس دی که څنګه د طالبانو حکومت یې واربیا په افغانستان کې د داعش د ختمېدو ادعا کړي خو روسي او پیښو ته په کتو ځنی کتون کې د داعش د خراسان ولایت څنګه له هم یو خطر ګني. د طالبانو د استخباراتو ریاست مرسیال په خپل تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان کې د داعش د فعالیت نږدې صفر ته کم شوې ده. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان درې ګوندي هیوادونو د داعش لري لپاره د اسانتیاو په برابرولو تورن کړي او خود د هیوادونو نمونه نو اخیستی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو حکومت یو جګپوړي چارواکي یو اربیا په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د ځپلو ادعا وکړه. هغه ادعا چې د ځینو سیاسي جریانونو خبرګونونه یې پارولې دي. د افغانستان ځینو رسنیو پرون شنبه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست د مرستیال رحمت الله نجیب د څرګندونو په استناد راپور ورکړ چې ویلي دي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا چنګېدو وروسته د داعش ډلې فعالیتونه صفر ته راکم شوي دي. د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د حکومت نه مشروعیت په افغانستان کې د داعش په څیر ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
فزیکی لحاظ باندې داعش په افغانستان کې صفر ته نه رسیدلی. تاسو ګورئ چې حمله کوي، دغه بس حمله په هرات کې وکړله، همدارنګه په کابل کې، د افغانستان په نورو سیمو کې حمله کوي او هدفي وژنې کوي. دویمه مسله دا ده چې دلته فکری یو تضاد موجود دی او زیاتې افراطي ډلې هغې و نور اهداف لري چې جنگ ته د افغانستان نه بیرون دوام ورکړي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مشروع او غیر قانونمند او غیر ولسواکه حکومت وي او دا ډلې موجود وي نو دا به ختمیږي نه بلکې اضافه کیږي. به همدا علت چې تاسو وزګورئ چې د افغانستان ګاونډیان او دنیا د افغانستان سره تشویش لري او همدا علت چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه پیژني.
د جرمنی په برلین کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر وی داعش ډله د سیمې د استخباراتو لخوا په افغانستان کې د ځینو ځانګړو اهدافو ترلاسه کولو لپاره رامنځته شوی ده.
داعش خراسان د سیمې د استخباراتو په وسیله رامنځته شوی او په دې څو کلونو کې موږ د شاهدان یو چې دوی دننه په افغانستان کې په یو سلسله عملیاتو کې برخه خیسته او زینه زانمرگی بریدونه او هدفی و جنه دوی ترسره کلیدی. افغانستان زکر دوی دی پارا دل دلخواده چه افغانستان که نور ترگر دل همشته دی او تلوس پوری دغا ترگر دلی هم فعالیت که هم امکانات دیده ترلاسه که او دغسه دولتی فشار یا امنیتی فشار پودی بانده نشته چه دغه ډلی وزپی.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د داعش د خراسان ولایت څانګې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې د شیعهګانو پر یوه جومات د تېرې دوشنبې ماښام د وسلوالې حملې مسؤلیت هم منلی چې د وروستیو راپورونو له مخې د یوه ماشوم او ملا امام په ګډون یې و کسان په نتیجه کې ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ پرون شنبه پر خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. بلخو د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخیدو په اړه اندیشنه شو ولیده. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیره اونۍ په کابل کې د وینا پر مهال بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او دغه افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو توران کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په چمن کې د روان پرلت مسولان د پرونی پیښې د عاملانو د نیولو او محکمې او محاکمې غوښتنه کوي. د دوی په وینا پرون د پاکستاني پوځیانو لخوا د پرلتوالو پر خیمو حمله شوې. په ډزو کې لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي، ځینې یې ټپیان شوي او څو تنلې له ځانونو سره وړي دي. تر دې پیښې وروسته د چمن دروازې د بشپړ بندېدو راپور نه ورکړل شوی دی. په چمن کې د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشت راهیسې پرلت روان دی او دوی غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورټ شرط ریکړایشي. تفصیلی په دې راپور کې
په چمن کې دروان پرلت مسؤلان وایي تر هغه چې د پرونی پیښې عاملان ونینول سي او محاکمه نسي لخپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. د پاکستان سرحدي پوځیانو پرون د پرلتوالو پر خیمو يرغل ورور او د ډزو په نتیجه کې جنو کسانو ته مرګ ژوبله وړوله. په چمن کې د سوداګری اتحادیه مشر او دروان پرلت ویان صادق اتسګزي پرون ازادي رادیو ته وویل
تشدد لاټی چارج یعنی اتا زمر سلور کسان پکې مړ سول دغه لس کسان زخمیان دي. ډیر انسانان وسوم ورک دي. موږ خیمو باندې بقاعده ګولۍ و چلولې غو ور واخسې سپیکران وی او دا رقم زمر د نظم سامانې ګرځ دی وی
شغلی اتک زای وای دا تا تاریخوالی ځکه سوي چې د پرلت غړو د جمی پورس خبرداري ورکړي و چې د ترانسپورت مخه بنيسي او د پاسپورت دفتر به تړي. د د پوینا تر دې پیښو وروسته د چمن پر دروازه د موټرو د تګ راتګ مخه ونیول سو او لخپلو اعتراضونو لاس نه اخلي. په بلوچستان ایالت کې د سرحدي ملیشه ځواکونو ویان عبد الوهاب ازادي رادیو ته ویلي چې د پرونی پیښې په باب چړنې پایل سی ودی. په چمن کې د 2023 میلادي کال اکتوبر میاشت راهیسې پرلت روان دی او د پرلت غړي غوښتنه لري چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط لري کړی سي. په چمن کې خبرلن وایي چې تر پرونی پیښې وروسته هلته کاربندیز هم اعلان شوی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
افغانستان په لری پروتو سیمو کې کشمیر کورنۍ روغتي کلینیکونو ته د نه لاسرسي په ځانګړي ډول د خپل ماشومانو د واکسین په خاطر شکایت کوي. خو ډاکټران ټینګار کوي چې د ماشومانو لپاره منظم واکسین دوی له خطرناکو ناروغیو او بیلابیلو وایروسونو ژغوري. د طالبانو د حکومت دامي روغتي وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایي. خو تر دې مخکې نړیوالو سازمانونو څو ځلې په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې میلیونونه خلک روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري. تفصیل په دې راپور کې
یوشمیر کورنۍ چې د افغانستان په بیلابیلو پرتو ولسوالیو کې ژوند کوي وایي د بیلابیلو لاملونو له دې ډلې روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله نسي کولای خپل ماشومان په منظم ډول واکسین کړي. د هلمند ولایت د لهکرګا ښار اوسیدونکی روزي محمد حق پرست چې د څلورو ماشومانو پلار دی او عمرونه یې له یو تر پنځو کلونو دي ازادي راډیو ته وویل
خدا جګړو په وخت کې د سې وختونو چې موږ ماجر سولو لاړو نه دالی ته نو په هغه وخت کې واکسین نه دی تطبیق شوی او نور هغه مخکنی واکسینونه سوي دي. خدا کله نه کله چې دلته ټیمونه ناراضي لامل یې دی چې د موږ د سې ځکه پرته یو چې د روغتیاي کلینیکو څخه په وطن کې یو نو دلته کله نه کله واکسین نه رسیږي تطبیق یې نه.
د پنځیر ولایت اوسیدونکو نصر مین الله وايي درې ورونه لري چې عمرونه یې له یو نیم تر درې نیم کلونو دی خو تر اوسه یې وای هم په منظم ډول واکسین نه دی کړای.
یکی شون منظم واکسین نشده د مثال
یو یې په منظم ډول نه دی واکسین شوی. په ورستیو کلونو کې مو له یو ځای بل ځای ته کډه کړې ده. روغتي مرکزونه لري دي پریان او پنځیر ولسوالي یو مرکز لري. دا سکلی دی چې له مرکزه 2.5 ساعت واچان لري او په سمه توګه په هوای نه دی ورکول شوی ځکه په هوای ډیری د ټلویزیون او سوشل میډیا د لارې کېږي. خو دا څه د دې چې خلک دې ته لاسرسي نه لري
چې یو اس کې کار نه میته چې زاته تلویزیون درس ماده نه درلودل نسبته.
د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت بیان شرافت زمان د خلکو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي، خو د وزارت وخت په وخت د نړیوالو ادارو په مرسته په ټول افغانستان کې د پولیو واکسین د کمپاین د پیلېدو خبر ورکوي. ډاکټران په افغانستان کې د ساري او میکروبي ناروغیو د زیاتوالي اندېښنو ته په پام سره وایي د ماشومانو لپاره منظم او پر وخت واکسین کول مهم او حیاتي دي. د ماشومانو د درملنې متخصص ډاکټر احمد الدین میراج ازادي رادیو ته وویل
په طب کې یو زرین اصل ده، هغه دا چې وقایه له درملنې نه ارزانه تمامېږي. که چیرې تاسې یو ماشوم له مایوبیت څخه وژغورئ د واکسین په ورکولو سره، او یا د هغه ژوند له مرګ څخه وژغورئ د واکسین په ورکولو سره، نو دا ډېره بهتره او ارزانه تمامېږي نسبت له دې چې مایوب ماشوم ټول عمر وساتئ او یا د هغه په مړینه او مرګ باندې ودرېږي او وزورېږي.
د روغتیا سپارښتنو لمخې ماشومان باید تر 15 کلنۍ پورې له لس ډوله واکسینونو څخه برخمن سي، چې د زیګون په لومړۍ او دویمه ورځ د ژیړي، نری رانز او پولیو واکسین، همدارنګ هر یو دوه یا درې میاشتې وروسته د اتلس میاشتو پورې د تیفتری، تیتانوس، تورې چوخې، سینه بغل، روټا ویروس او شری واکسینونه دي. خو یو شمیر کورنۍ چې د ښار په مرکزونو کې ژوند کوي او شرایط یې ښه دي، وایي هڅه کوي چې خپل ماشومان په وخت واکسین کړي څو له بېلابېلو ساري ناروغیو وژغورل سي. له دې سره د روغتیا نړیوال سازمان په یو راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور سو ویلي چې د اپریل له 21 تر 22 پورې په ټول افغانستان کې د شری 1509 شکمنې پیښې او له دغې ناروغۍ د څلور تنو د مړ کېدو په حساب سوي دي. د سازمان ویلي چې د 2040 کال لپاره تر اوسه په ټول افغانستان کې د شری 3314 شکمنې په حساب سوي، چې له دې ډلې 14355 پیخې له 50 کلونو په کم عمر ماشومانو کې دي. د سازمان دا هم ویلي چې په دې موده کې 90 کسان له دې ناروغۍ مړه سوي دي. په همدې حال کې نړیوالو سازمانونو په پرله پسې په ټول افغانستان کې د روغتیايي مرکزونو د کمښت او روغتیايي خدماتو ته د میلیونونو خلکو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. له دې ډلې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې شاوخوا 9.5 میلیونه وګړي په هغو سیمو کې ژوند کوي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان په خدیس کې د شاتو مچیو فارم لرونکو شکایت لري چې ورسیو پر لپسې ورختونو لامل یې مچیو ته زیان رسیدلې. دوی د هم وایي طبیب خوې په کار اغیز کړي او دوی نشي کولای چې وس خپل عجیب مچیو ته د خوراک کم خوري. دوی اندېښنه ښیي که په دې بد وخت کې لاسنیوی ونه شي نو درې غچ مچی به یې لیوي مخې مړی شي. تفصیل دی راپور کې
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکو شکایت کوي چې د تیر او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ ځینونه لیدلې دي. د دوی په وینا چې په باراني موسم کې موچي نشي کولای چې خوراک او ګردي راټولولو پسې بیرونه وځي. هم دا لامل دی چې د بلګي او د ناروغي علامل یې ګڼ شمیر مړي شوی او نورې د مرګ غواخ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټي د شاتو موچي درلودي چې اوس ورته یوازې لنمې کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل باکسې وي د بارانو دی وجه نه چې بارانونه ډیر شو او ګلان نو مچې وږې شوې رانه ختم شوې دي. اتیا باکسې ما ختم شوې دي. نو دا هپاتونه پکې ډیر مرزونه لکه څو قسمه مرزونه هم د بارانو دی وجه پکې لګېدلې دي.
په ختیس کې د مچیو فارم لرونکو اتحادي مسولین هم وایي چې پر لپسې ورختونه ګڼ شمیر مچۍ روزون کې زیانمن کړي دي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچو لپاره ډیر زیانناړه ولې دي. ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابې یال د مچو بچي کړي خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه نو تبن په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري او خاص کر هغه خلکو ته چې هغه د اقتصادي وضعیت خرابې او د بوري توانونه لري دا اوسه اکثره مچي مړي شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعض ساحو کې سیلابونه راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې وبخته لیدي مچې مرته خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسولینو او په یاد برخه کې لمرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شو فارم لرونکو سره دی مرسته وکړي څو نور موچي لمرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالداري او بولګول ریاست مسولینو تر اوسه د موچي فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو موچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو موچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلان شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره کې حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې موچې روزونکو سره همکاري وکړي نو ډېر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو لواردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکو هیواد بدل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې مو پراپور کې د طبي پیښو له امله په ختیځ کې د شاتو مچیو درلودونکو ستونزې واورېدې. اوس داسې مهال چې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې سیلابونو او طبي پیښو یو ډېر شمېر خلکو ته ځاني او مالي زیان اړولی دی، دا هم مهمه ده چې سړی د دې ناورینونو پر وړاندې چمتووالی او د پیښو مدیریت څه ډول کې په دې اړه پوه شي. په همدې اړه په خوست کې 15 ورځنی ورکشاپ جوړ شوی و چې پرون پای ته رسېدلی دی. هلته ګډونوال وایي چې دا ورکشاپ ورته ځکه ګډور و چې پخوا نه پوهېدل چې د طبي او غیر طبي پیښو ترمنځ حالات ته څه ډول چمتووالی ونیسي او همدا ډول په دې باندې نه پوهېدل چې دا ډول پیښو د زیانونو د کمېدو په اړه باندې څه ډول کولی شي کار وکړي. دا چې نور پکې څه ترلاسه شوي تفصیل دې راپور کې.
په خوست کې د طبیعي پیښو د مدیریت کولو او د ناورین پر وړاندې د چمتووالي په اړه د ورکشاپ منتظمین وایي چې د نفوسو له ډیروالي او اقلیمي بدلونونو سره طبیعي پیښې ډیرې شوي چې خلک ورته باید له مخکې متوجه وي. یاد 15 ورځنی ورکشاپ چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان په مالي او تخنیکي ملاتړ جوړ شوی و، د جامع جوماتونو ځینو خطیبانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او د رسنیو استازو پکې برخه اخیستې وه. د ورکشاپ ترینر خلیل الله جلالزی مشال رادیو ته ویل
طبیعي پیښې ناورینونه په افغانستان کې په ډېره غټه کچه باندې راغلي دي، په څو ځل باندې، نو د دې مخنیوی د موږ لپاره ممکنه نه ده. نو د دې لپاره آمادګي څنګه ونیسو؟ بل بحث دې و چې دې کې مدیریت څنګه ترسره شي، بیړنۍ مرستې څنګه مدیریت شي، څنګه عامه پوهاوی مدیریت شي، څنګه د خلکو زیانونه کم کړای شي په مدیریت په طریقه باندې، او دریم بحث دا و چې بیا رغونه څنګه وشي په سیمو کې او ژوند ته بیرته راتګ څنګه وشي.
په ورته توګه د چاپیریالي مسایلو متخصصی نمایي په نړۍ کې د نفوس په ډېرېدو سره اقلیمي بدلونونه رامنځته شوي چې ډېر کله د طبیعي پیښو لکه طوفانونو، سیلابونو او زلزلو لامل ګرځي. د شیخ زاید پوهنتون استاد نذیر ګل صدیقي وایي
د معاصر ټکنالوژي په واسطه باندې هغه منطقې معلوم شوې دي چې کوم ځای کې د زلزلې کمربندونه دي، مثلا هغه ځای کې باید عام وګړي ونه اوسي، بل هغه سیمو کې چې خلک اوسيږي چې کوم د سیلاب د خطر لاندې دي، هغوی ته باید په هوای ورکړی شي، هغوی په دې پوه کړی شي چې یو څو وخت مخکې دلته سیلابونه راوتل او د دې بیا هم امکان شته.
بل لوري ته د طبیعي پیښو په اړه د جوړ شوي ورکشاپ ګډونوال وایي دوی د طبیعي پیښو د مخکینیو تدابیرو، د پیښېدو پر مهال د ژغورنې د هڅو او د دریم پړاو په اړه یې کافي معلومات نه لرل. د خوست اوسیدونکي خلیل جان ګربزوال وویل
سمو د وړاندې په ګیانه کې زلزله شوې وه یا په سپیره کې زلزله شوې وه، چې دغه زلزله زیات تلفات لرل، مونږ ما په هوای نه لرل، دې خلکو که چیرته ما په هوای لرلی نو فکر نه کوم چې دومره ستر ناورین رامنځته شوی وای، دومره ستره ستونزه رامنځته شوی وای.
د طبیعي پیښو پر مهال یا تر څنګ د داسو واقعاتو رامنځته کېدو د زیانونو په کمېدو کې چې ظاهرین سبب د یو کس یا ډلې خطا یا سهو وي، د نورو خلکو ونډه څه کېدلی شي. په اړه یې مولوي مفتي لال بادشاه رحیمي وایي
الہ العالمین قرآن عظیم شان کې فرمایي چې مسلمانانو تاسو د یو بل سره کومک په نیکۍ کې وکړو، په ګناه او په ظلم په زیاتی کې د یو بل کومک ما کوي. مثلا یو ناورین پیښ شو، زلزله شوه، طوفان شو، ایږي کې او چاته توان ورسېدو، د ټولو مسلمانانو اسلامی واجبات جوړي چې د دوه خلکو سره کومک وکړي، که هغه د عذاب باب وي، مطلب د سرپنا په باب وي. باید هر مسلمان کوشش وکړي چې دوی ته خپل مرستې ورورسي، کومکونه ورورسي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په طبیعي پیښو کې له سیلابونو او ګلیو ډېر زیانمنیږي. خو تر څنګ د 2022 زیږدیز کال زلزلې هم د دې ولایت سپیرې ولسوالۍ اوسیدونکي له مالي او ځاني اړخه ډېر زیانمن کړل. کتون کی وای په دې ولایت کې د طبیعي او غیر طبیعي پیښو د زیانونو د لوړې کچې او مهم لامل د خلکو د پوهې د سطحې ټیټوالی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
مننه او کور مو اباد چې ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو سلیروي ساعت اساس په چوپړ کې د راډیو په څپو او تر خوایت ویب لالارې هم سمو خبرونه واوري. په ټولیزو رسنیو کې هم اساس قربانیو کولای شي د ازادي راډیو مهم مطالب په ټولیزو رسنیو کې ولولای تر خوای په ویډیو شکل باندې وګوري. واتس اپ چینل مو زموږ نوې فالو کړئ. د ازادي رادیو واتس اپ چینلونو ته ولاړ شئ. په پښتو د ریښه په دواړه شته دی. کولای شئ موږ خپل پیغامونه هم راوځوي د واتس اپ لالارې نه. اوس په ساس پیغامونو ته لاړ شو. د همدې پیغامونو په پای کې هغه شمیره چې خپلې کې لزان سره نوٹ کړئ او کولای شئ په هغه شمیره موږ خپل پیغامونه راوځوي. ساس پیغامونه
ستاسو ل پیغامونو.
السلام علیکم د افغانستان د غزنی ولایت اندل ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. موږ د حکومت د وختونو سره پاس د وبرازي ولته نارته توې نو موږ د وختونو جن کو د انوار ډکړې د لخصو موبس د ابو باندې کې پورته خپل ځړجه ته خوښه او د انار د زړه کار کې ځکه چې بیا سې د ابو ناروځي نو د انار ډکته د خلی ډکته او په کوروت اړې کول وتاوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی. زغله می حیاده کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم. تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رود دود سیمه ډیر مزکی بارانو وړي دي. ډیر تاوانونه رسول دي. ډیر د غنوم فصلونه وړي دي. په ډیر د باغو او امامتی وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلي وي هغه بیا ته کړلې دي. خاص نتیجه نه دا ورکړي او کچیر د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ای هتراولږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځيږي. والسلام د ازادي رادیو ټول څه یو جان مننه.
بلال پرادی مله پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادۍ رادیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمباز کې کوچان له ډېرو زیات ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي کوچان. نو کوچان ډېر سخت ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصي نه انځر بارډر ته خلاصي نه د کمردین بارډر ته خلاصي او نه د چمن بارډر ته خلاصي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي. نو هله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو خبريالانو ته سلامونه. نیکه اله ولاند کوم بعد له سلامه اسلامی امارات نما دا خواهش ته صدا ورسک بارډر ته وای ینځره کوچیان یم چې سرکړي لار نه راکړي. دا د اسلامی امارات ګلپور چارواکو ته ورسو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
د
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
ټول
می در بدر ل اوریدونکو اوریدونکو ته
من خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ور کړی وای
جوګان ازادي راډیو په شل خلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او له تاسو بیا په دې شلو کلونو کې ډېره مننه چې د ازادي راډیو ملتیا کوي او لموږ سره یاست. د ازادي راډیو خبرونه اوري او ازادي راډیو تعقیبوي. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او